مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8:30 بجې دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي، زه پامیر ساحل درته ښه راغلاست وایم. اوریدونکو، په خبرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ سندرې هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد د هغو سیمو قانوني حیثیت بدلولو لپاره د اکتوبر پر 9 د احتجاجي ناستې اعلان کړی. افغان ولسمشر او د ناټو مشر په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د ایسارېدو مودې غځولو پریکړې هرکلی کړی او د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې ویلي ایران ورته د اټومي وسلو جوړولو پخوانیو مشکوکو هڅو په اړه معلومات ورکړي. بشپړ خبرونه. د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد د روانې میاشتې پر 9 په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته د هغو سیمو د آئینی حیثیت بدلولو لپاره د احتجاجي ناستې اعلان کړی دی. تیر مازدیګر په پېښور کې تر غونډې وروسته د اتحاد مشرانو وویل د احتجاج موخه پر وفاقي حکومت فشار اچول دي چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا ورګډې کړل شي. د غونډې مشر عبداللطیف افریدي مشال راډیو ته ویل دوی به د احتجاج پر مهال له پاکستاني واکدارانو غوښتنه کوي چې د قبایلي سیمو له ولس سره د توپیري چلند پای ته ورسول شي. هلته د قبایلي سیمو ځینې مشران وایي د هغو سیمو راتلونکي حیثیت په اړه دې له ولسه پوښتنه وکړل شي. افغان ولسمشر اشرف غنی او د ناټو مشر یان ستولتنبرګ د امریکایي ولسمشر باراک اوباما هغه پریکړه ستایلې چې تر مخه یې د راتلونکي کال تر پایه په افغانستان کې 9800 امریکایي سرتیری پاتې کیږي. بیګا اوباما په خپله وینا کې ویل د افغانستان ځواکونه لا په بشپړه توګه د خپلې خاورې ساتنې ته تیار نه دي، نو ځکه د 2018 زیږیز کال تر جنوري وروسته به هم په هغه هیواد کې 5500 سرتیری وساتي. اوباما ټینګار وکړ چې د دوی سرتیری به یوازې د افغان ځواکونو روزنې او د ترهګرۍ ضد عملیاتو دنده مخوړي. تر دې وروسته اشرف غنی په خپله وینا کې ویل د امریکا له همکارۍ سره به افغانستان د ترهګرۍ ضد یو پیاوړی مرکز شي. هلته په برسلز کې د ناټو مشر یان ستولتنبرګ وویل په راتلونکو اونیو کې به اتحادي هیوادونه په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ په نوم د ماموریت راتلونکو په اړه هم مهمې پریکړې وکړي. امریکایي ولسمشر پر داسې مهال په افغانستان کې د خپلو سرتیرو پاتې کېدو موده غځولې چې 2 مخکې وسلوالو پر کندوز ښار د حملې پر مهال ځینې مهمې ودانۍ ونیولې. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي پر پاکستان ټینګار کوي چې وسلوال طالبان له افغان حکومت سره د روغې خبرو ته حاضر کړي. بیګا په سپینه ماڼۍ کې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو پاتې کېدو مودې غځولو پر مهال اوباما وویل د طالبانو پټنځایونه باید ختم کړل شي.
Sanctuaries for the Taliban and other terrorists must end.
دا وای د طالبانو او نورو ترهګرو پټنځایونه باید ختم کړل شي. راتلونکي ونې به زه په واشنگټن کې پر پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف او په سیمه کې پر ټولو خواو ټینګار کوم چې پر طالبانو فشار راوړي چې د سولې خبرو ته حاضر شي او د خپل برخې کار وکړي. اوباما زیاته کړه چې طالبان او په افغانستان کې د سولې مخالف ټولو خواو ته دا سپینوي چې له هغه هیواده به امریکایي او بهرني پوځیان یوازې په هغه صورت کې وځي چې په جګړه کې ښکېلې خواوې له کابل سره تلپاتې سیاسي جوړجاړي ته ورسیږي. په پاکستان کې د مذهبي لګښیو استازي وایي په هغه هیواد کې مذهبي ازادي نه لري او له بېلابېلو ګواښونو سره مخامخ دي. په کوټه کې د هزاره ډیموکراتیک ګوند یو مشر رضا وکیل بیګا مشال راډیو ته ویل یوازې د دوی 2000 اهل تشیع او هزارګان وژل شوي، خو وژونکي یې نه دي نیول شوي.
2000 کسان وشتل شوی دي په قتل رسېدلې دي، خالي شیګان او هزارګان. نو په دا کې موږ ډېر خوښ یو. حقیقت دی چې زموږ قاتلان تر اوسه آزاد ګرځي، زموږ قاتلان نه دي نیول شوی، زموږ قاتلان ته سزا نه دي رسول شوی.
د عیسویانو او هندوانو استازي هم دریځ لري چې په پاکستان کې نه خو دوی په آزادانه ډول عبادت کولی شي او نه یې بچو ته په سکولونو کې د هغوی د دین تعلیم ورکول کیږي. د استازو دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې 2 مخکې د امریکا بهرنیو چارو وزارت د مذهبي ازادیو په اړه په خپل یو رپورټ کې ویل پاکستاني حکومت پر مذهبي اقلیتونو د برید کوونکو په نیولو او هغوی ته د سزا په ورکولو کې پاتې راغلی. د پاکستان حکومت په تیرو وختونو کې ویلي د فرقه‌ییز او مذهبي تاوتریخوالي مخنیوي لپاره اقدامات کوي. د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې په بلدیاتي اندارو کې د نویو کسانو د ټاکنې امتحان بیا اخیستو حکم پر ضد مظاهرې شوې دي. 2 مخکې د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک تور پورې کړ چې د کلیو شوراګانو د سیکرټرانو ټاکنې په عمل کې ټګي او درغلي شوې ده، نو ځکه د امتحان بیا اخیستو امر ورکوي. په پېښور کې د مظاهرې ګډونوالو مشال راډیو ته وویل دوی په خپل قابلیت په امتحان کې بریالي شوی ول نو ځکه باید ورته دندې ورکړل شي. تیر مازیګر ځنو مظاهره کوونکو تور پورې کړ چې پر دې موضوع د صوبې واکمنو ائتلافي ګوندونو تحریک انصاف او جماعت اسلامي ترمنځ اختلافات دي. خو د بلدیاتو وزیر او د جماعت اسلامي غړی عنایت الله دا تور ردوي. د غزنی ولایت امنیه قومندان وایي تر څو ورځو جګړو وروسته یې بالاخره د کابل کندهار لار له وسلوالو پاکه کړې ده. جنرال امین الله امرخیل بیگا له مشال راډیو سره په خبرو کې دعوه وکړه چې په نښتو کې د ځینو قومندانانو په ګډون تر یو نیم سل پورې وسلوال وژل شوي او ژوبل دي. د تور پورې کړ چې وسلوالو ته په پاکستان کې روزنه ورکول کیږي. پاکستان په بیا بیا دا ډول تورونه رد کړي. وسلوالو طالبانو هم د تیرو څو ورځو په نښتو کې د افغان سرتیرو مرګ ژوبلې ادعاوې کړي دي. آزادو سرچینو لا د هیڅ لوري د دعوو پخلی نه دی کړی. د اټومي توانایي نړیوال ادارې ویلي ایران ورته په تیرو وختونو کې د اټومي وسلو جوړولو مشکوکو هڅو د څیړلو لپاره له مهالویش سره سم معلومات ورکړي دي. د ادارې تیرو ورځو ویل په جولای کې له ایران سره له شوې موافقې سره سم د اټومي انرژي نړیوال ادارې مشر یوکیا امانو به د روان کال د ډسمبر تر نیمایي د ایران اټومي پروګرام په اړه وروستۍ ارزونه وړاندې کوي. تهران دا ردوي چې ګواکې په پټه د اټومي وسلو جوړولو پروګرام لري. په جولای کې د نړۍ له شپږو ځواکمنو هیوادونو سره له شوې تړون سره سم ایران باید د اورانیم غنی کولو فعالیتونه محدود کړي چې د اټومي وسلو جوړولو هیڅ امکان او صلاحیت ونه لري.
سلام پختونخوا.
نامشال راډیو د زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز اوري. د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد د هغو سیمو قانوني حیثیت په اړه د احتجاجي ناستې اعلان کړی. امریکایي ولسمشر په افغانستان کې د خپلو ځواکونو ایسارېدو مودې غځولو اعلان کړی. افغان ولسمشر او د ناټو مشر د دې پریکړې هرکلی کړی. په پاکستان کې د لګکۍ استازي وایي مذهبي ازادي نه لري او له ګواښونو سره مخامخ دي.
دلته یو هندو کنسیډر کیږي چې هغه د مسلمانانو پاکستان او د اسلام دشمن دی.
دا چې دی زموږ دپاره یو ډېر د پریشانی باعث دی.
پاکستان وایي له ترکیې سره د دفاع په برخه کې همکاري کوي.
ہمارے رازدانہ تعلقات ہیں ترکی کے ساتھ اور ہمارے آرمی چیف کا ترکی کا دورہ اسی کا ایک حصہ ہے.
او په خیبر پختونخوا کې په بلدیاتی ادارو کې د کار پاړه د امتحان بیا خستو پر ضد مظاهره شوې دي. سندری به هم در خبرې کړو له مشال راډیو سره اوسې. لومړی موضوع ته ورځو. د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد اعلان کړی چې د روانې میاشتې پر نهه ویشتمه به په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته د هغو سیمو د آئینی حیثیت بدلولو لپاره احتجاجي ناسته کوي. تیر مازیګر په پېښور کې تر غونډې وروسته د اتحاد مشرانو ویل د احتجاج مخه پر وفاقي حکومت فشار اچول دي چې بلدیاتي سیمې دې په خیبر پښتونخوا ورګډې کړل شي. غلام غوث معلومات راکوي.
دغه پریکړه تیر مازیګر په پېښور کې د قبایلي سیمو د مشر سیاستوال او قانون پوه لطیف افریدی په مشرۍ د فاټا سیاسي اتحاد په یو غونډه کې شوې ده. نوموړي د دغې غونډې وروستو مشال ریډیو ته وویل
دا فیصله وشوه چې دا په یو کم دیرشم تاریخ اسلام آباد ته مونږ کم از کم څلور پنځه زره خلک بوځو چې هلته احتجاج وکړو. د پارلیمنت مخې ته به مونږ خاموش احتجاج کوو او مونږ به هلته د ټولو سیاسي جماعتونو مشرانو ته دا خواهش کوو چې صاحبه نور د فاټا خلک تاسو د ځناورو په کتار کې ما اچوئ عدالتی نظام ورکی او دا پا پختونخوا کی شامل کی.
هم د اکتوبر په یو کم دیرشمه نیټه د پارلیمان مخی تا د قبایلو د مستقبل د آئینی حیثیت په لړ کې د احتجاج په اړه د باجوړ نه د پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی پخوانی غړي اخونزاده چیټان مشال ریډیو ته وایي
موږ په دې باندې مجبور شو د سیمینارونو نه راوځو، د بندو کمرونو نه راوځو، د پریس کانفرنسونو نه راوځو او برای را سړکونو ته راوځو مونږ په واځه خپل باندې واس پورته کو چې اخر مونږ قبایلو کوم ګنا کړي را چې د ټول ملک لپاره نه یو قانون دی او انساني حقوق حاصل دي او د عدالتونو ته رسیدل حاصل دي او د قانون سازۍ ته رسیدل حاصل دي اخر مونږ قبایلو کوم ګنا کړي چې دا زمونږ لپاره نه ممنوع دي
د یادونې وړ ده چې په دې روستیو کې د قبایلي سیمو د مستقبل د عیني حیثیت لپاره هلي ځلې توندې شوې دي
دا مشال ریډیو دا
د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د خپل سرتیرو پاتې کېدو پلان ته بیا کتنه کړې او ویلي دي چې د راتلونکي کال تر پایه به په هغه هیواد کې 9800 سرتیري پاتې کیږي. تر دې مخکې ټاکل شوی و چې دا سرتیري به د راتلونکي کال تر پایه له افغانستانه ایستل کیږي او یوازې دومره ځواک به ایساریږي چې په کابل کې د امریکا سفارت ساتنه وکړی شي. خو اوباما وویل افغان ځواکونه لا نور وخت اړتیا لري چې په بشپړه توګه د خپلې خاورې ساتنې جوګه شي. تفصیل ملالۍ بشیر راکوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما په سپینه ماڼۍ کې د خپلو خبرو پر مهال وویل چې د ولسمشری د دورې تر پایه په افغانستان کې 5500 امریکایي سرتیري پاتې سي. د اوباما په وینا 9800 سرتیري یعنی د اوسني شمیر سرتیري به د 2014 کال تر پایه په افغانستان کې حضور ولري. د زیاته کړه چې امریکایي ځواکونه به په راتلونکو دوو کلونو موده کې د افغان ځواکونو پر روزنه او له تروریزم سره پر مبارزه تمرکز کوي. د وسلوالو ځواکونو د سر قومندان په توګه زه به پرې نه ږدم چې افغانستان یو ځل بیا زموږ پر هیواد د حملو لپاره د تروریستانو پټنځای په توګه وکارېږي. زموږ ځواکونه به په همدې خاطر په دوو سختو ماموریتونو کې ګډون ولري. لومړی د افغان ځواکونو روزنه او د القاعده د پاتشونو د تروریزم پر ضد مبارزه. د امریکا ولسمشر په خپلو څرګندونو کې ویل چې افغان امنیتي ځواکونه په کندوز ولایت کې د عملیاتو پر مهال خپله وړتیا څرګنده کړه او پر ځان د بسیاینی پر لور روان دي. خو اوباما ټینګار وکړ چې تر اوسه د افغان ځواکونو دا وړتیا تر خپل پیاوړي بریده نه ده رسیدلې. د اوباما په وینا له دې سره چې په افغانستان کې د امریکا ماموریت پای ته رسیدلې دی، له افغانانو سره امریکا ژمنی به د اوږدې مودې لپاره بي. نن امریکایي ځواکونه د افغانستان په کلیو کې ګزمنه کوي. زموږ ځواکونه د طالبانو پر وړاندې په هیڅ ډول ځمکنیو عملیاتو کې برخه نه لري. دا ماموریت اوس له افغانانو سره دی او هغوی د خپل هیواد د امنیت مسؤلین په خپله دي. د افغانستان او د دې هیواد له خلکو سره زموږ ژمنې زیاتېږي. اوباما همداراز د افغانستان د ملي وحدت د حکومت ستاینه وکړه او وویل چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ کوي. د یو شمېر امریکایي چارواکو په وینا باراک اوباما په افغانستان کې د خپل هیواد د سرتیرو حضور او شمیر د ځینو نظامی قومندانانو پر خوشتنه تایید کړ. اوس مهال امریکایي سرتیری په کابل کې د بګرام په هوایي اډه او په جلال آباد او کندهار کې په دوو نورو اډو کې حضور لري.
د ملالۍ بشیر پر رپورټ کې مو واوریدل چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د پاتې کېدو موده غځولې. افغان ولسمشر اشرف غنی او د ناټو مشر یان ستولتنبرګ د امریکا ولسمشر باراک اوباما دا پریکړه ستایلې ده. اشرف غنی بیګا وویل د امریکا په همکارۍ به افغانستان د ترهګرۍ ضد پیاوړی مرکز شي. هلته د ناټو مشر یان ستولتنبرګ بیګا وویل ناټو به هم په راتلونکو ورځو کې په افغانستان کې د خپل غوڅ ماموریت په اړه مهمې پریکړې وکړي. ملالۍ بشیر یو ځل بیا
ولسمشر اشرف غنی په خپلو څرګندونو کې ویلي چې د افغانانو په استازیتوب د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د پریکړې هرکلی کوي چې له افغانانو سره د دې هیواد د همکاریو په اړه یې کړي، په ځانګړې توګه چې په امنیتي برخه کې په ستراتیژیک تړون کې د درج شویو مسایلو پر بنسټ همکاري کوي. غنی وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او د تروریزم ځپل په افغانستان کې د امریکا د ماموریت تمدید اصلي هدف دی.
د امریکا
تمرکز پر دوه مهمو برخو دی، یو په هنه تجهیز او د افغان ځواکونو پیاوړتیا، د افغانستان له ځواکونو ملاتړ، دوهم د تروریزم د ختمولو لپاره همکاري. افغانستان او امریکا ګډې ګټې لري او په دې چارچوب کې سیمه ییزې همکاري ته په کتو سره افغانستان د تروریزم پر ضد د غوره مرکز په توګه پیاوړی کیږي. افغان ولسمشر ټینګار وکړ چې افغان امنیتي ځواکونه په نظامي توګه توان لري او کولای سي په بشپړه توګه د خپل هیواد دفاع وکړي. په بروکسل کې د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د دې پریکړې هرکلی وکړ او دا یې د افغانستان په ګټه وبلله. د ده په وینا ناټو به هم په راتلونکو اونیو کې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت په اړه موافقې ته رسیږي. زه د ولسمشر اوباما د اعلان هرکلی کوم چې امریکا به د خپلو سرتیرو اوسنی شمیر په افغانستان کې د 2014 کال تر پایه پرېږدي او تر 2014 کال وروسته به هم په افغانستان کې د پام وړ حضور لري. دغه مهمه پریکړه ده او په افغانستان افغانستان کې د ناتو او متحدو هیوادونو د حضور لپاره لار پرانیزي. په راتلونکو اونیو کې به ناتو په افغانستان کې د غوښت ملاتړ ماموریت تر راتلونکو په اړه مهمې پریکړې کوي. اوس مهال 9800 امریکایي سرتیري په افغانستان کې ځای پر ځای دي چې په کابل، بګرام، هوایي اډه، جلال آباد او کندهار کې حضور لري.
دا مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 4:30 بجو.
په پاکستان کې د مذهبي لګکې وستازي وای په هغه هیواد کې مذهبي ازادي نه د ورکل شوی او دا چې لیو شمیر خطرونو سره مخامخ دي. دوی د سرګندونې پیګا پر داسې محل لمشال راډیو سره په خبرو کې کړی دي چې څو ورځې مخکې د امریکا بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ په اړه خپل کلنی رپورټ خپور کړ او پکې یې په پاکستان کې د اقلیتونو په اړه اندېښنه وښوده. هلته د پاکستان حکومت په تیرو وختونو کې ویلي د فرقه ییز او مذهبي تاوتریخوالي مخنیوي لپاره اقدامات کوي. موریوال کاکړ معلومات راکوي.
په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په تازه ریپورت کې د یو شمیر نور هیوادونو ترڅنګ پر پاکستان هم کلک نیوکې شوې دي. په ریپورت کې راغلي چې د پاکستان حکومت پر مذهبي لږکیو د برید کوونکو په نیولو او سزا کولو کې پاتې راغلی دی. د ریپورت په لیکنه په پاکستان کې په ځانګړې توګه شیعه مسلمانان او د عیسایي مذهب پلویان په زیات شمیر په نښه شوي دي. که څه هم د پاکستانی حکومت غبرګون مخې ته نه دی راغلی، خو په خپله په پاکستان کې میش د زیاتره مذهبي لږکیو استازي د مذهبي ازادۍ نه درلودلو پخلی کوي. د عیسایانو د حقونو لپاره کار کوونکی شیمون الفرید ګیل وای د پاکستان له جوړېدو راهیسې په دې ملک کې له مذهبي لږکیو سره بې انصافي او ظلم روان دی. دی وای
موږ دا نشو ویلی چې په پاکستان کې د ټولو مذهبونو منونکو ته برابر حقوق ورکړل شوي. د عیسوي مذهب پلویان په آزادانه ډول د خپل مذهب رسمونه نشي ادا کولی. هغوی په سکولونو کې د خپلې عقیدې مطابق خپل تعلیم نشي ترلاسه کولی. په نړۍ کې د تیرو 100 یا 500 کلونو پرتله د بشري حقونو حالت ښه شوی دی، خو دلته په پاکستان کې تر پرخوا لا پسې خراب شوی دی.
د ټول پاکستان د هندوانو د حقونو د سازمان مشر هارون سرابدیال هم شیمون الفرید ګیل ته ورته نظر لري. نوموړي مشال راډیو ته وویل د نورو مذهبي لږکیو غوندې دوی هم په وار وار په ډیره بې دردۍ په نشه سوي دي. د هارون سرابدیال په وینا پر دوی هم د بریدونو لړۍ د پاکستان له جوړېدو سره سمه پیل شوې وه.
بمون باندې خو اټیک هغه وخت شروع شوی دی چې څه وخت نه چې پاکستان شروع شوی دی. دلته یو هندو چې دی هغه دا کنسیډر کیږي چې هغه د مسلمانانو، پاکستان او د اسلام دشمن دی. یو کمیونټي دی چې دا هغه علاج معالجه نه کیږي، یو کمیونټي چې دی هغه بے روزګار دی. نو نور دشه در دې چې تاسو ستو وای
د هزاره ډیموکراټیک ګوند یو مخکښ رضا وکیل هزاره وای که څه هم حالات په تیر یو کال کې د پخوا په پرتله یو څه شسوي دي، خو بیا هم هغه سن دی لکه څنګه چې پکارو. رضا وکیل هزاره وویل
دا چې دی زموږ د پاره یو ډیر د پریشانی باعث دی چې 2000 کسان مشتل شوی دي په قتل رسیدلې دي خالی شیګان او هزارګان. نو په دا کې موږ ډیر خوشاله یو. حقیقت دی چې ازموش قاتلان تر اوسه آزاد ګرځي، ازموش قاتلان نه دي نیول شوی، ازموش قاتلان ته سزا نه دي رسول شوی.
خو د سیکانو د حقونو لپاره کارکونکو سردار سورن سنگ بیا وایي چې د دوی د مذهب پلویان تر اوسه د پام وړ ستونزې نه لري. د وویل
مونکي دلته ډیر زیات سہولیات موجود دي او وست ریسنتلی زمونږ یو بل ګوردوارا چې دا په خبر کې تاریخ ګوردوارا دا ډیر زړه په دغه اوپننګ کېږي. خپل د جن، خپل د مرګ، خپل د شادي، بیا مختلف تقریبات، رسومات، هیڅ قسمه دلته موږ څه مسله نشته.
که څه هم په پاکستان کې د میشت زیاتره مذهبي اقلیتونو ترڅنګ د بشري حقونو لپاره کارکونکو هم تور لګوي چې د مذهب او فرقو پر اساس په پراخه کچه بې انصافي او ظلم کیږي، خو پاکستانی چارواکي دانه مني او وایي چې ټولو ته برابر حقوق ورکړل شوی دی.
د بوروال کاکړ رپورت موریده. د پاکستان سپریم کورټ د قانون او انصاف وزارت ته ویلي دي چې په 2 میاشتو کې دی دننه دننه دی د ټولو د هیواد دننه او له هیواد بهر سره نا حکومتي ادارو رجستریشن یا نوملیکنې عمل بشپړ کړی. ریاض مساخیل را سره د ټلیفون په کرخه دی. ریاض مساخیل، که په ډیره لنډه توګه راته ووایې چې د سپریم کورټ په دغه امر کې څه راغلی. مغل ریاض بوساخیل سره د رابطې کولو هڅه کوو. د پاکستان سپریم کورټ د هغه هیواد قانون او انصاف وزارت ته په دوه میاشتو کې دننه دننه د ټولو ملکی یا د هیواد دننه او بهرنیو نا حکومتي ادارو د نوملیکنې رجستریشن ویل دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پر ځنو نا حکومتي ادارو د پاکستان ضد فعالیتونو تور پورې کړی وو. موږ هڅه وکړه چې له ریاض مستقل سره رابطه وکړو خو ونه شوه. وروسته بیا ورسره خبرې وکړو. په دې موضوع باندې د پېښور په ګډون د خیبر پښتونخوا په بېلابېلو برخو کې د وزیر اعلی پرویز خټک هغه حکم یا امر پر ضد مظاهرې شوې دي چې پکې هغه په بلدیاتي ادارو کې د نویو کسانو د ټاکنې امتحان بیا اخیستو ویلي ول. په مظاهره کوونکو کې یو شمېر تېره ورځ مشال راډیو ته وویل دوی په خپل قابلیت په امتحان کې بریالي شوي ول، نو ځکه باید ورته د کلیو د شوراګانو سیکرټریانو دندې ورکړل شي. ځینو مظاهره کوونکو تور پورې کړ چې پر دې موضوع د صوبې واکمنو ائتلافي ګوندونو تحریک انصاف او جماعت اسلامي ترمنځ اختلافات دي. خو د بلدیاتو وزیر او د جماعت اسلامي غړی عنایت الله دا خبره ردوي. غلام غوث معلومات راکوي.
څو ورځې وړاندې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په بلدیاتي ادارو یا مقامی حکومتونو کې د نوي ټاکل شوي شپږ دېرش سوه ویلج کونسل سیکرټرانو د برتۍ عمل ابس ګرځولی وو او بیا د سره یې د ویلج کونسلو د سیکرټرانو د برتۍ کولو امر ورکړی وو. خو د پېښور په شمول د خیبر پښتونخوا په بېلابېلو ضلعو کې تېره ورځ دغه نوي برتۍ کړی شوي کسانو د پښتونخوا د وزیر اعلی د دغه امر په ضد مظاهرې ترسره
زمانو مرشاد دے دا مردان سره تعلق ساتم رول مردان نا مونگا ویلیج کونسل سیکرٹری نائبرہڈ سیکرٹری دا پارا اپلائی کرے وا دلتا این ٹی ایس ٹیسٹ شو داغی بیا ریزلٹ رالو اگ ریزلٹ کے مونگ پر میرٹ باندھ رالو اپر ویس خٹک سیب آگا کینسل کر
دے مظاہرہ کون کو مشال ریڈیو تدا ہوم ویل چی دا ویلیج کونسل دا نوی برتی کرے شوی سیکترانو پسر دا اتحادی حکومت دا تحریک انصاف او جماعت اسلامی ترمنز اختلافات رامنست شوی دی.
اصغر خان د مردان يم زمنګ دا انټرویو چې په کوم بیس باندې کینسل شوی دا نه هغه پرویز خټک سره ویلو چې دا د ثوابدی د نمبر ورکړی شوی دی. ثوابدی د نمبر چې کوم دی هغه صرف 8 نمبر دی هغه د انټرویو نمبر دی. یا تاسو دا نمبر ختم کې یا چې کوم دی د انټرویو تاسو دوباره کې دوباره د ان ټی ایس او دغه د اشتهار سره جواز نه پیدا کیږي. د پی ٹی آی او د جماعت اسلامي په خپل دی چې کوم دی یو مخالفت شروع شوی دی.
خود بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله چې د جماعت اسلامي سره تعلق لري تیر ماخام مشال ریډیو ته وې چې بلدیاتو په محکمه کې دغه برتۍ د قانون مطابق شوی دی او هغه د لړکی د وزیر اعلی هاوس سره هیڅ اختلافات نه لري.
زما هیڅ اختلافات نشته. وزیر اعلی مخکې دا اقدام وکړ چې ډیپټی کمشنر د کمیټې چیرمن جوړ کړو. پرې باندې څه اعتراض وکړو نو چې ما ویل دا زما سره رابوت پورته شو او دا اپوینټمنټ د ډیپټی کمشنر وکی. چې کوم ریکروټمنټ شوی دی نو هغه قانون مطابق شوی خو د کیسټا کوډ فالو شوی دی. وزیر اعلی وایي چې نه دا انکلو دا لکه د دې وجه نه خلکو ته پرابلم دی.
په دغه شپږ دېرش سوه نوي برتۍ کړې شوی ویلج کونسل سیکرټرانو کې زنو د وزیر اعلی د دغه امر په ضد په عدالتونو کې هم اپیلونه داخل کړي دي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکړي.
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپږونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونا تر سحر نهو بجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اوریدونکو دا مو د ډیوه راډیو خبرتیا واورید. دا مهال تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست او زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز او په www.mashalradio.com اوري. پاکستان وایي له ترکیې سره نږدې اړیکې لري او له هغه هیواد سره د دفاع په ګډون په بېلابېلو څانګو کې همکاري کوي. د خبره د بهرنیو چارو وزارت وایند قاضي خلیل الله تېره ورځ په اسلام آباد کې د ونیزې خبرې غونډې پر مهال وکړه. د ویل هیواد د اسلامي دولت یا داعش په ګډون د هرې وسلوالې ډلې خلاف دی. د دې خبرې غونډې په اړه ریاض مساخیل معلومات راکوي.
د زیارت په ورځ ماسپخین اسلام آباد کې د معمول خبري غونډې ته د خطاب په وخت د خارجه دفتر ویان قاضي خلیل الله وې چې پاکستان د داعش په ګډون هر قسمه وسلوالو ډلو په ضد دی. د ترکی امنیتي صورتحال او د غلړ کې د پاکستان د کردار په اړه د یو تپوس په جواب کې د ویان وینا وا چې دواړه ملکونه ښې اړیکې لري او پاکستان به په هر سخ وخت کې د ترکی سره اوګه په اوګه ولاړ وي. د زیاته کړه
جیسا کہ میں نے کہا کہ ہمارے برادرانہ تعلقات ہیں ترکی کے ساتھ اور ہم
دیکھیں سنگ
ویل زمون د ترکی سره د رولی تعلقات دي همون ور سره د دفاع د ترهګری ضد اقدامات او اقتصاد او تجارت په ګډون مختلف څنګه کې مرستي کوو او غواړو چې ترکی سره خپل تعلقات نور هم پراخ کړو د ترکی په حالاتو وخت په وخت وزیر اعظم نواز شریف د ترکی وزیر اعظم سره خبرې هم کړې دي او د پاکستانی پوز مشر د ترکی دوره هم د دې یو برخه ده
اور ہمارے آرمی چیف کا ترکی کا دورہ اسی کا ایک حصہ ہے
امنیتی وضاحت کولو کې پاکستان ترکی سره څنګه مرسته کولی شي او آیا د دې با په پاکستان سره اثرات وی په دغه اړه مشال ریډیو د دفاعي چارو د کارپو او پاکستانی پوز د پخوانی بریګیډیر صاد محمد نتا پوسو کو نو دوی
چونکه پاکستان د معاملہ کې تجربه لري د دهشتګردۍ په ختمو باندې خصوصا وروستو کال یو نیم کې پاکستان ډېر کوشش کړی د ترکی په پوز باندې د ویری تعلقات باندې پاکستان باندې نو غواړي چې هغه کله مسایل جوړ شي او کمزور شي نو زما په خبره پاکستان دا په مسو سره کوي شي چې په دغه په نو خلاف سره او کې او دغه ورو د عمل زما په خیال بل پاکستان کې خو مخکې دا دغه په پاکستان خلاف د عمل سره قاعده ده او رايشته دی په افغانستان کې او پاکستان کې سم سره په خود دي شته ده خو څه د پاکستان خلاف کې نو زما په خیال باندې څه ځواب نشي کېدی او ترکی سره د صح وخت کې او د چې کوم دي هغه هم مفادو کې
بریګیډیر سات زیات کړه چې ترکی له با د دې هر څه سره سره په خپل پالیسو هم نظر سانی کول وی زګه چې دیرش کال مخکې پاکستان کمی پالیسی خپل کړې وی او د هغې اثرات نن مخې ته راځي نن ترکی هم په هاغه لار روان دی نو باید چې ترکی په گاونډي ملکونو کې د مداخلت پالیسی پریږدي ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
اوردونکو راځي چې اوس هم د سلام پښتونخوا په دغه برخه کې د ګلپانې په غږ سندره واورو
ستا لو زنا ولی هیر شو پتا سو
تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست. په پیښور کې 9:30 او په کابل کې 9 بجې شوې د خبرونو لنډیز. د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد د روانې میاشتې پر 9 په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته د احتجاجي ناستې اعلان کړې. تیر مازدیګر په پېښور کې تر غونډې وروسته د اتحاد مشران وویل د احتجاج موخه پر وفاقي حکومت فشار اچول دي چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا ورګډې کړل شي. افغان ولسمشر اشرف غني او د ناټو مشر یان ستولتنبرګ د امریکایي ولسمشر باراک اوباما هغه پرېکړه ستایلې چې تر مخه یې د راتلونکي کال تر پایه په افغانستان کې 9800 امریکایي سرتیري پاتې کیږي. بیګا اوباما په خپله وینا کې د افغانستان ځواکونه لا په بشپړه توګه د خپلې خاورې ساتنې ته تیار نه دي، نو ځکه د 2018 زیږیز کال تر جنوري وروسته به هم په هغه هیواد کې 5500 سرتیري ساتي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما پر پاکستان ټینګار کړی چې وسلوال طالبان له افغان حکومت سره د روغې خبرو ته حاضر کړي. بیګا په سپینو ماڼۍ کې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو پاتې کېدو مودې غځولو پر مهال اوباما وویل د طالبانو پټنځایونه باید ختم کړل شي. په پاکستان کې د مذهبي لږکیو استازي وایي په هغه هیواد کې مذهبي ازادي نه لري او له بیلابیلو ګواښونو سره مخامخ دي. د پاکستان حکومت په تیرو وختونو کې ویلي د فرقیز او مذهبي تاوتریخوالي مخنیوي لپاره اقدامات کوي. د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې په بلدیاتي ادارو کې د نویو کسانو ټاکنې امتحان بیا اخیستو حکم پر ضد مظاهرې شوې دي. د غزنی ولایت امنیه قومندان وایي تر څو ورځو جګړو وروسته یې بالاخره د کابل کندهار لار له وسلوالو پاکه کړې. وسلوالو طالبانو هم د تیرو څو ورځو په نښتو کې د افغان سرتیرو مرګ ژوبلې ادعاوې کړې دي، خو آزادو سرچینو لا د هیڅ لوري د دعوو پخلی نه دی کړی. د اټومي نړیوالې ادارې اوبخې د اټومي توانایي نړیوالې ادارې ویلي ایران ورته په تیرو وختونو کې د اټومي وسلو جوړولو مشکوکو هڅو د څېړلو لپاره له مهالوېش سره سم معلومات ورکړي. اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون خپلې ادارې د ماشومانو جنکو په ودونو باندې لیکلې او وایي چې پاکستان ته اوس هم ډیر مزل پاتې دی چې نارینه او زنانو ته یو شان حقونه ورکړي او په خاص توګه زنانو او ماشومانو جنکو ته یو محفوظ ماحول ورکړي. ادارې وړاندې لیکي چې سخت کل مدني ټولنو او د خیبر پښتونخوا حکومت د ماشومانو جنکو د ودونو پر ضد نړیواله ورځ په ګډه سره ومانځله، چرته چې یو شمېر غونډو ته وینا کوونکو دا خبره وکړه چې کيو خوا ټول دنیا کې د جنکو په حق لډیر پرمختګ شوی دی، نو بلخو د هغه په نسبت پاکستان او په خاص توګه خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو جنکو په کم عمر ودونو یا زبردستي ودونو په حق لا سکار نه دی شوی. ادارې زیاتوي چې دا وخت ضروری ده چې یو داسي پالیسی مخې ته راوستي شي چې په قانوني توګه سرتګلارا وټاکل شي او زاړه روایتونه ختم شي او د ماشومانو جنکو په تعلیم توجه ورکړل شي. ادارې وایي چې د دې مسلې د حل هم دی چې زنانه او ماشومان نو تا داسې پروګرامونه ورکړی شي چې په دوی کې د تعلیم شوق او اهمیت پیدا شي او چې دا شان زموږ په ټولنه کې کم بد رسمونه او رواجونه دي چې د هغې بد اړخونه ورته هم په دغه پروګرامونو کې وښودل شي. بل پلو د پېښور نه خبرېدونکي مشرک ورځپاڼه خپلې ادارې پنجاب کې د ترهګرۍ په زیاتېدونکو کاروایانو لیکلې او وایي چې د ډېره غازی خان سره نږدې په تونسه ښار کې د حکمران ډلې مسلم لیگ نون د یو غړي امجد فاروق کوسه په دفتر شوې ځانوجونکې حمله کې ځینې خلک مړه او ژوبل شو. خو نوموړی دې حمله کې ځکه بچ پاتې شو چې هغه په دغه وخت سیاسي دفتر کې موجود نه و. ادارې مخکې لیکي چې د دې نوړاندې هم ډېره غازی خان کې لوی دماکې شوې دي. دا رنګ د پنجاب نور خارونو او په خاص توګه د صوبایي وزیر داخله په حجره اٹک کې شوې حمله د پنجاب حکومت په پالیسو ګوتې را پورته کړي. هر څوک ویل کېږي چې اٹک د خیبر پښتونخوا سره نږدې سیمه ده، نو امکان دی چې وسلوال د هغه ځای راغلي وو. خو وروسته پته ولګېده چې دغه خلک د اٹک او پنجاب د نورو سیمو وو. اخیر کې لیکي چې پنجاب حکومت او قانون نافذ کوونکو ادارو له پکار دي چې خپل پالیسو کې بدلون راولي او پنجاب کې د هم دورانکارو خلکو په ضد کاروایانی وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
پاکستانی ایران ورځپاڼې په هغه هیواد کې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې د نفوذ او پر وړاندې د پاکستاني او امنیتي چارواکو اقداماتو په اړه لیکنه خپره کړې. هلته امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ د افغانستان پر جنوبي ښارونو د افغان طالبانو د بریدونو پلان ته کتنه کړې. د دواړو لیکنو مهمې برخې هارون باچا اوروي.
د ډان ورسپانی لیکنه وایي په دې خبره کې اوس نور شک نه دی پاتې چې اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش پاکستان ته ورسېدلې ده. لیکنه کاږي د پاکستان په څیر هیواد کې چې وارد مخه بیلابیلې وسلواله ډلې پکې فعال دي، د داعش نفوذ به په هغه هیواد کې د ترهګرۍ ضد جګړه نور هم پیچلې کړي. خو د دغه خطر پر وړاندې د پاکستانی مقاماتو له عکس العمله داسې بریښي چې یا خو هغوی دغه ګواښ ډېر جدي نه ګڼي او یا بیا له پایلو یې ناخبره دي. په پاکستان کې د قانون عملي کولو ادارو چارواکو ته د دې خبرې ثابتول سخت تمام شوي چې ګنې اسلامي دولت وسلواله ډله چې په منځني ختیځ کې جګړه کوي په پاکستان کې له فعال وسلوالو ډلو سره نیغ په نیغه تړاو نه لري. خو لیکنه وایي که د داعش او پاکستاني وسلوالو ډلو ترمنځ د نه تړون خبره ثابته هم شي، د زیات خطر خبره د یاد ډلې د فرقیز تاوتریخوالي هغه نظریه ده چې په پاکستان کې فعال وسلوالې شبکې یې ډېره په اسانۍ سره قبلولی او پر مخ وړلی شي. بلخوا د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یوه لیکنه کې په افغانستان کې د روانې جګړې موضوع راغستل شوی. لیکنه وایي وروسته له هغه چې طالبان د افغانستان په شمال کې د کندوز له خاره وستل شول، هغوی پلان لري چې د نورو ولایتونو پر مرکزونو ورته بریدونه وکړي. افغان طالبان غواړي د هیواد په جنوب کې د کلات او غزنی پر ښارونو حملې وکړي. ورځپاڼې دا خبره د افغان چارواکو او د یادو ښارونو د اوسیدونکو له خولې کړې ده. د غزنی چې د غزنی ولایت مرکزی ښار دی او همداراز د کلات چې د زابل ولایت مرکز دی، په شاوخوا سیمو کې په دې وروستیو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو نښتې شوي دي. دوه اونۍ وړاندې د وسلوالو طالبانو لخوا د کندوز ښار د نیولو په ترڅ کې افغان امنیتي ځواکونو او همداراز په افغانستان کې میشتو بهرنیو ځواکونو ته ستره ضربه ورسېده. لیکنه زیاتوي د طالبانو دغه حمله وښوده چې افغان امنیتي ځواکونه هغه رنګ چې تمه کېده پیاوړي شوي نه دي، او دا چې د افغان طالبانو د ځپلو لپاره هغوی لا هم د امریکایي ځواکونو مرستې ته اړتیا لري.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د غزنی ولایت امنیه قومندان وایي د تیرو څو ورځو جګړو پر مهال یې بالاخره د کابل کندهار لاره له وسلوالو پاکه کړې. جنرال امین الله امرخیل بیګا مشال راډیو ته ویل په نښتو کې تر یو نیم سل پورې وسلوال وژل شوي او ژوبل دي. د تور پورې کړه چې وسلوال ته په پاکستان کې روزنه ورکول کیږي او لارښوونه ورته د هغه هیواد امنیتي او استخباراتي ادارې ورکوي. پاکستان په بیا بیا له دې توره انکار کړی. هلته وسلوالو طالبانو هم په تیرو څو ورځو کې پر افغان ځواکونو د بریدونو او د سرتیرو مرګ ژوبلې ادعاوې کړې دي، خو آزادو سرچینو لا هیڅ لوري داوو پخلای نه دی کړی. سید شاه سقیم معلومات راکوي.
د غزنی امنیه قومندان جنرال امین الله امرخیل ادعا کوي چې په وژلو شویو او ټپي شویو وسلوالو کې د طالبانو څو تنه جنگي قومندانان هم شامل دي.
ټپي او زخمي چې راپور ده تر یو نیم سره پورې دي چې هغه مهم قومندانان هم له بین تیزي او په نامه دي او بوسو ملا سمین څو قومندانان دي ټپي شوي چې پاکستان ته ولې تداویل په خاطر او زخمیان لري.
د وژلو شویو او ټپي شویو طالب قومندانانو نمونه ملا عبدالرحمن و غزای، ملا اوبوس، قومندان مخلص، ملا شراغا او ملا عاکف ښودل شوي دي. امنیه قومندان وایي په جګړو کې طالبان د پاکستانیانو تر امر لاندې وو او تر کرښې پورې غاړه ورته پاکستانیانو پراخ روزنځایونه جوړ کړي دي.
مستقیما هغه کړۍ استخباراتي کړۍ چې هغه ټول افغانستان لغه نه متضرر ده، هغه رهبري کوي. حتی د ناوې په ولسوالۍ کې د دوی د همغه طریقه هلته مرکزونه جوړ کړي دي، اقبالات ورته کوي. د ډیورنډ کرښې هغې خواته فوجیان
جنرال امین الله امرخیل وایي تر غزنی تیره شوې د کابل کندهار لویه لاره یې د مسافرو پر مخ پرانستې.
دغه د دوی دغه خطوط په دې مسیر کې مات شول او د پرون څلورو بجو په شاوخوا کې دا مسیر ټول خلاص شوی ده. بېګا شپه ټول هغه وسایط چې په دغه لارو کې بند پاتې وو حتی تر مقره پورې دا کابل ته ډاډمنه توګه ورسېدل، حرکت یې کړی و.
طالبانو د دغې لارې د بندولو مسؤلیت منلی او په تیرو څو ورځو کې دعوې کولې چې د لارې په اوږدو او ښار ته څیرمه یې د سرتیرو پر موټرو بریدونه کړي.
سید شاه سقیم رپورټ په اورېده. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د سعودي عرب بادشاه سلمان ضعیف حالت او د ولیعهد او د هغه مرستیال ترمنځ د واک ویش پر سر پیدا شوی جنجال او ناندریو ته کتنه کړې. لیکنه وایي پخوا به د سعودي عرب د کورنیو چارو او اختلافاتو په اړه چاته پته نه لګېده او هر څه به مبهم او پیچلی ول، خو اوس دا هر څه ښکاره شوي دي. د خبریال ډیوډ اګنیشیس د دې رپورټ مهمې برخې نجیب عامر اوروي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې خبریال ډیوډ اګنیشیس لیکي سعودي عرب د یو داخلي سیاسي طوفان په لوري روان دی. د دغه سیاسي طوفان عمده لامل دا دی چې پاچا سلمان ضعیف شوی او دغه د ځایناستي د ټاکل کېدو لپاره د شاهي خاندان د غړو ترمنځ سازشونه روان دي. ورسپانه لیکي که څه هم د سعودي عرب داخلي چارې عموما د نورې نړۍ لپاره پټې او مبهمې وي، خو دا تازه نندرې د معمول پر ضد ښکاره او جوتې دي. د ولی عهد شاهزاده محمد بن نایف او د هغه د مرستیال محمد بن سلمان ترمنځ د اختلافاتو خبرې اوس په ګرد عربي نړۍ کې کیږي. دغو اختلافاتو په تیر سپتمبر میاشت کې هغه مهال سر راښکاره کړو چې نهاویا کلن پاچا سلمان له واشنگتن څخه لیدنه وکړه او په دې سفر کې ورسره شاهزاده محمد بن سلمان چې د زوی هم د ملګری د نوموړي عمر یوازې 13 کاله دی. د واشنگتن چارواکي د شاهزاده محمد بن سلمان لیدو ته لیواله وو، خو دا اندېښنه ورسره وه چې دا به د شاهزاده محمد بن نایف د واک د چیلنج کولو په معنا وي، څوک چې د القاعدې پر ضد په جنگ کې د امریکا باوري ملګری دی. د محمد بن سلمان پلویان غنی چې نوموړی ځوان دی او په سعودي پاچاهي کې یو شمیر هغه بدلونونه راوستای شي چې خلک ترې تمه لري. ځوان شاهزاده د اقتصادي تنوع، د نچکارۍ یا د ادارو د خصوصي کولو او د متحده عرب اماراتو په سیر د سبون غوښتون کېده. داسې ویل کېږي چې نوموړی د امریکا د لویو شرکتونو سره د خپلو عصري پلانونو په اړه خبرې کړې دي. واشنگتن پوسټ د امریکا یو پخوانی چارواکي سره خبرې کړې چا چې د شاهزاده محمد بن سلمان سره تفصیلي ملاقات کړی او هغه وایي د شاهزاده دا تخیل ډیر اغیزناک دی. بل پلو په شاهزاده محمد بن سلمان نیوکه کوونکی بیا وایي چې هغه ډیر استراری او ناتجربه کار دی او نوموړي په یمن کې یو ناکامه او ګرانبیا جنگ پیل کړی دی. دوی وایي د یمن جنگ القاعده نوره پیوړی کړي او د کډوالو یو لوی بهیر مخې ته راوستي چې د سعودي عرب لپاره دا هم د یو فشار حیثیت لري. د واشنگتن پوسټ په وینا داخلي نندرې تیره میاشت زیاتې شوې، ځکه چې له امریکا نه د ستنېدو پر مهال شاهزاده محمد بن سلمان د شاهزاده محمد بن نایف خاص سلاحکار سعید الجبری له دندې لرې کړ. په دې خبره امریکا او غربي نړۍ هم اندېښنه ښکاره کړې، ځکه چې سعید الجبری د سعودي عرب او غربي نړۍ ترمنځ د استخباراتي اړیکو وسیله وه.
د نجیب عامر مقالې مهمې برخې مو اورېدې. برطانوي فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د لسګونو مرکو پر اساس یو رپورټ خپور کړی او ویلي دي چې په شام او عراق کې د اسلامي دولت ډله د تیلو له خرڅلاو هر ورځ شاوخوا 1.5 میلیون ډالر ګټي. ورځپاڼې لیکي پر دې سربېره چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د دې وسلوالې ډلې د کاروبار ماتولو هڅه کوي، خو د تیلو سوداګري بې له خنډه روانه ده. برطانوي فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په خپل تحقیقاتي رپورټ کې ویلي په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر واک لاندې سیمه د تیلو پیداوار لپاره مشهوره ده او دا ډله د تیلو خرڅلاو له لارې د خپلو وسلوالو فعالیتونو او جګړې لپاره پیسې برابروي. په لیکنه کې راغلي نړیوال ائتلاف د اسلامي دولت ډلې د تیلو کاروبار خپل لومړی او مهم هدف ګرځولی، خو پر دې سربېره د تیلو تجارت بې له خنډ او ځنډ روان دی. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه وایي تیل د اسلامي دولت ډلې لپاره تور سره دي چې دوی د تور بیرغ لوړولو لپاره امکانات برابروي. له دې تیلو دا ډله خپلې جګړې ته پیسې برابروي، برېښنا ترلاسه کوي او پر خپلو ګاونډیو د برلاسي کېدو لپاره ورته اسانتیا ورکوي. ورځپاڼه لیکي له تیر کال راهیسې امریکا د اسلامي دولت ډلې پر اهدافو بمباري کوي، خو له یوه ستونزمن حالت سره مخامخ ده. د دوی لپاره ستونزه دا ده چې دوی د اسلامي دولت ډلې د تیلو تجارت مخنیوي لپاره باید په یو داسې ډول کار وکړي چې په هغه سیمه کې د میشتو 10 میلیونه ولسي وګړو ژوند اغیزمن نشي. فاینانشل ټایمز د خپل رپورټ لپاره له لسګونه شامه او سوداګرانو، د تیلو له انجینرانو او له غربي استخباراتي چارواکو سره مرکې کړي دي او وایي د اسلامي دولت ډلې د تیلو کاروبار د هیوادونو تیلو صنعت ته ورته دی. دا ډله مسلکي کسان په دندو ګماري چې پکې د تیلو انجینران، روزونکي او منتظمین شامل دي. ورځپاڼه د سیمه ایزو سوداګرانو او انجینرانو په اټکل وایي د اسلامي دولت یا داعش ډله په تر خپل واک لاندې سیمه کې هر ورځ له 4.5 زره تر 4.5 زره پورې بیرله تیل پیدا کوي. هر بیرل تیل له 40 تر 45 امریکایي ډالرو خرڅوي او په دې ډول د ورځې 1.5 میلیون امریکایي ډالر ګټي. د شام په حلب کې د ولسمشر بشار الاسد ضد یاغیانو یو قومندان ورځپاڼې ته ویلي دا حالت دوی جوړوي. دې قومندان چې نوم یې نه دی ښودل شوی له اسلامي دولت ډلې ډیزل اخیستي ول او وایي له دوی سره بله لار نشته، ځکه چې د دوی انقلاب د بېوزله یا غریبو خلکو انقلاب دی او داسې بل څوک نشته چې دوی ته تیل ورکړي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه زیاتوي د اسلامي دولت ډلې د تیلو دا ستراتیژي له مودې راهیسې عملي کېده. په 2014 زیږیز کال کې چې دې ډلې په شام کې سر پورته کړ او تر دې مخکې چې د عراق موسل ونیسي، د داعش مشرانو د دوی په وینا د اسلامي دولت یا خلافت لپاره تیل د امسا په توګه د کارولو نظر درلود او د دوی شورا تیل د خپل وسلوالو فعالیتونو او د خپل وجود لپاره بنیادی شی بللو.
دا مشال تر سنگو سے، دا سحر لنه هو، دا ما خام تر شپگو.
اوریدونکو راځي چې اوس هم د فیاض خان خیشګي په غږ د غزل واورو.
زیم ناس زالا جانان یو تصور کی جو
فیاض خان خیشکی په غږ مو دا غزل اوریده. رویټرز خبري ایجنسی لیکي په اروپا او منځني ختیځ کې د شام کډوالو صورتحال له کبله پاکستان میشتي افغان کډوال اغیزمن شوي دي. ایجنسی وایي لامل یې دا دی چې ملګري ملتونه اوس زیاته توجه د شام بې کوره کړل شویو کډوالو ته ورکوي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې UNHCR مشرانو ایجنسی ته ویلي دوی د نورو کلونو پرتله سږ کال د افغانانو لپاره تر نیمایي هم کمه بودیجه ترلاسه کړې ده. پوروال کاکړ د لیکنې له مهم برخو سره.
رویټرز خبری ایجنسی د ریپورت په فایل کې لیکي چې په پاکستان کې لمیشتو شاوخوا 2.5 میلیون افغان کډوالو سره مرستې له هغه وروسته کمې سوې دي چې په شام او اروپا کې د کډوالو ستونزه رامنځته شوه. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR چارواکو په وینا په دې ملک کې د نړۍ تر ټولو زیات اوږدمهاله کډوال میشت دي. ایجنسی لیکي چې په شام او عراق کې د کړکیچ او له هغو هیوادونو د خلکو د کډوالۍ ستونزې ملګرو ملتونو پر دې مجبور کړي دي چې په پاکستان کې د کډوالو لپاره د تعلیم او د کیمپونو د صفایي په مد کې فنډونه کم کړي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې چارواکو ایجنسی ته ویلي چې په خوا د دوی کلنۍ بودیجه 1.6 میلیونه ډالر وه، خو په 2015 کال کې یوازې 3.6 میلیونه ډالر ترلاسه کړی دی. له پېښور سره نږدې د افغان کډوالو په یو کیمپ کې د ښوونځي مشر ښوونکي محمد زمیر وایي چې په مرستو کې د کمی له کبله دوی دې ته اړ شوي چې زده کوونکي کورونو ته ولیږي. محمد زمیر وای سش کال د اوړي په رخصتیو کې ناڅاپي دوی ته وویل سو چې فندونه نسته، نو مجبور سو چې اوم او اتم ټولګي ختم کړي. د په داسې حال کې دا چې ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې په وینا سش کال تر 1 میلیون زیاتو کډوالو اروپا ته د تللو هڅه کړې ده چې 80 زره پکې افغانان دي. اجانس لیکي چې له 1908 کال راهیسې په افغانستان کې د بیلابیلو جګړو له امله د کډوالو د وتلو لړۍ پیل شوې ده چې لا هم روانه ده. د محمد امین په نامه یو سپینجری افغان کډوال اجانس ته ویلي چې ملګری ملتونه د شام د کډوالو مرسته کوي خو د افغانستان د کډوالو مرسته نه کوي چیرې چې له 15 کالو راهیسې جګړه روانه ده. رویټرز خبری اجانس لیکي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې په مجموعي کلنۍ بودیجه کې سرش کال 16% کمای راغلی دی کوم چې په 15 کالو کې تر ټولو زیات دی.
لبروال کاکړه مو د مقالې مهمه برخه ورې د قبایلي سیمې خیبر د باړې سپا قبیلې مشران ویلي دوی د حکومت د پریکړې ته نه دي تیار چې د دوی پر ځمکه د سرکاري ودانۍ جوړ کړل شي. د مشرانو تیر ورځ په پیښور کې د خیبر پولیټیکل ایجنټ دفتر ته نږدې یوه جرګه وکړه چې پکې دوی د سپا قبیلې پر ځمکو او دوکانونو د دولتي ودانیو جوړولو په اړه خبرې وکړې. د جرګې په پای کې له انتظامی سره د خبرو لپاره یوه 40 کسیزه کمیټه جوړه کړل شوه. تفصیل ځلاند یوسفزی راکوي.
په جرګه کې ګډونوال د خیبر ایجنسۍ باړې تحصیل قوم سپا یو مشر شاه فیصل افریدي مشال رډیو ته وویل چې باړې بازار کې د قوم سپا په 146 کنل مځکه باندې چې پکې مارکیټونه هم آباد دي حکومت د قوم له مشورې بغیر سپورټس کمپلیکس، خزینه پارک، د میونسپلای دفتر، ریسکیو، یو دوه بس او ټیکسي سټینډ جوړول غواړي خو سپا قوم د حکومت په دې فیصله نه دی راضا.
چې حکومت تکم ځمکه نیولې ده د ځمکه چې واخلي په باړې بازار کې د حکوم نور ځمکه بیا پاتې کیږي نه. ترقیاتي کورونو مخالفت نه کوو خو حکومت ته دا وایو چې د بیخي کمرشل ځمکه چېرو دا دې منه سي چې ته په سایټ باندې راځو جوړ کړي سپا نورې ډېرې ځمکې دي هغه لږې بازار نه بهر وي لږه د سایټ ته وي لکه هغه ځمکه به مصر آباده شي علاقه به مصر ترقي وکړي.
د قوم سپا یو بل سپینګیري مشر حاجي نصیب افریدي وینا ده چې دوی له 6 کالو راهسې بې کوره دي او کاروبارونه یې هم بند دي. نو باید حکومت د دوی ستوند سیوا نکړي او له بازاره یو اړخته سرکاري ودانه جوړی کړي.
تقریبا چې د 500 دکان به بلکې سي نو دا 500 دکان به قوم باندې چې تسلیم کې قوم تقریبا 75,000 به وي نو یې غو په کې ډیره سخت نقصان کیږي. سیبا دا یو ظلم دی مو یې کورونه روخلی ظلم یې سره کړی دا ظلم دا مو کې دا خبره
حکومت دوی د قام پرمختګ او ستونزې هوارول غواړي نو باید دوی خپل سیمو ته واپس کړي.
نو موږ ته چې ټول نړو به خو زموږ د مطالبه ده چې قوم سپای دا واپس لاړ شي خپل کورونو کې آباد شي هغه نه بعد بیا خبره کوو که مطلب مارکیټونه جوړوي او که مطلب دا چې پرکونه جوړي او قسم غوړي نو غیته به موږ تیار یو اوس موجوده موږ یو خبره تم تیار نه یو.
په جرګه کې قوم سپا د شلو مشرانو یو کمیټي وټاکله چې د پولیټیکل انتظامیه سره د باړې په بازار کې د سرکاري ودانو د جوړولو د منسوبې او نور ستونزو په اړه خبرې کوي. په دې اړه مو د خیبر ایجنسۍ د پولیټیکل انتظامیه چارواکو سره د تماس نیولو هڅې وکړي خو بریالي پکې نشو. زلان یوسفزی، مشال رډیو، پېښور.
د قبایلي سیمې خیبر په لواړ کې د مدني ټولنې غړو، سیاسي مشرانو او زده کوونکو غوښتنه کړې چې د اف سی آر قانون دې ختم کړي. په دوی کې ځینو وویل دوی د هغې قانوني مسودې یا لاسوند ملاتړ کوي چې د پاکستان په پارلمان کې د قبایلو ځینو استازو د هغو سیمو آئینی حیثیت بدلولو لپاره جمع کړي. خو بلې خوا ته د قبایلي سیمو ځینې مشران د دې مسودې مخالفت کوي او وایي په خیبر پښتونخوا ورګډېدل نه غواړي. فرحت شینوار معلومات راکوي.
د خیبر ایجنسۍ په لوړګي کې د یوې غونډې په مهال د سیول سوسایټي غړو، سیاسي مشرانو او زده کوونکو غوښتنه وکړه چې قبایلي سیمونه د اف سی آر نظام ختم کړی شي او دوی د فاټا پارلمنټیرین لخوا په قومي اسمبلی کې جمع کړی شوی بل حمایت کوي. په دې حکله د لوړګي یو تن نادر شاه پریدي مشال ریډیو ته وویل
او فاټا پارلمنټیرین کوم بل چې په قومي اسمبلی کې جمع کړی موږ د هغه پورا حمایت کو موږ دا غوړو پټه چې کومه دو هغه هم په خیبر پښتونخوا کې صوبا کې زم شي.
او د خیبر ایجنسۍ یو سیاسي مشر زرنور پردی وویل چې اف سی آر د قبایلي سیمو په پرمختګ کې یو لوی خند ګرځېدلی دی.
اف سی آر په قبایلي علاقو د تعمیر او په ترقه کې د ټولو نه غټ رکاوټ دی. دا یو قسم ته قبایلي غلامان جوړ کړی دي. قبایلي علاقې چې کم دي دا په صوبایي سم لیک کې زم کړی شي او قبایلي علاقې د تعمیر او د ترقه په لور باندې روان شي.
او د خیبر زخخیلو سیمې او مشر شاکر پردی د اف سی آر نظام پاړه په خپل خبرو کې وویل،
مشر سړی بی هغه به د شپې تو یا یو کالو بی یا عام تحصیلدار به راشي ورته به جدا جیل تک په کوم قانون کې مشر سړی جیل تک ای. دویم خبره دا چې دلتا په پټی کې لکه چاند کا سامنے دا غو په هر شی باندې قبضه وی.
او د زکونکو یوې اتحادیه مشر امیر پردی وویل،
قبایل چې په خیبر پختونخوا کې زمکېدو خو مونږ زګه حمایت کوو، چې چونکه زمونږ یو کور په خیبر کې دی بل مو په پیښور کې دی، مونږ هسپتال د پیښور استعمالو، مونږ یونیورسيټي د پیښور استعمالو، مونږ نور سہولتونه د پیښور استعمالو. نو دی وجنه مونږ دا وایو چې پیښور والا خلنی زمونږ ورونه دی په کار دی چې یو غل شو. دین علاوه چې کوم زمونږ پارلیمنٹیرین دی چې په 67 سال کې بونو بزر مانداس یو ښه ګام پوچت کړی شوی دی، دا مونږ بیا هم حمایت کوو. کدا اف سی آر دومره ښه قانون وي نو دا په اسلام آباد کې لاگو کړی شي، دا په بلوچستان کې لاگو کړی شي، دا په کراچۍ کې لاگو کړی شي.
یاد دی وی چې 13 میاشت د فاټا پارلیمنٹیرین د پاکستان د قومي اسمبلی په سیکرټریټ کې د قبایلی سیمو په موجوده آئینی حیثیت کې د بدلون لپاره یو بل جمع کړی دی چې بنیادی مقصد دی قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې ورګډول دي. فرحات شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
او راځي چې اوس هم د ګلزار عالم په غږ باندې د اجمل خټک بابا کلام غورو.
قدرت نو ربا یو تمنا دا اور ہے شکنا ساد سکنی سکنی ما خام نہ لگے د چاد زر لگے لے شکنا ساد سلو او طوفان نو پما یو سلے دے در لے گلے واڑم ساد چپو چپو سندھ نو پن لے مرا ڈکشو سسو لے واڑم حسن چون دخلے وستل کو پرشی حسن تا تم جڑے دل کو پرشی دلو یو لو یو قدرت نو ربا یو تمنا دا اور دے شکنا ستا دسکنی سکنی ما خام نلوگے دچا دزڑ لگے لی دے شکنا تو زخل لڑمانو تو با زدر قضا لڑمانا جاڑم دل تد گیڑ دو زخت اشکر زو حل تشو ساد دو زخنو خشاس دل تد دغا کسابانو خوراک حل تد هغا خامارانو خوراک نموزان تور کو آنس من پاتی شو د دنیا شنا د جن پاتشو دلو یو لو یو قدرت نو ربا یو تمنا دا اور دیش کنا ساد سکنی سکنی ما خام نلوگے د چا دزڑ لگے لدیش کنا سنگینو پیسلو نربا ولی حیران کم کانو منم بخود پل کارون پسم کا منڈی زدی پسر باندھ کارو منم ستا پر رضا زما رضا دربا کانے ہم نفس پوری تڑلے شما چبل کا مار پر خزانو آخر انسانم سنگ غلے شما را ڈکشو سو سارا ولے نشم لا
چادر لو گیل دیش کنا